السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هیله چې دا راتلونکې ورځې مو آرامه او نیکمرغه وي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبری مجلې اوریدو ته هرکلی کوم. نن چهارشنبه د 1492 لمریز کال د حمل اومه نېټه ده چې د 2013 کال د مارچ له 28 سره برابره ده. په دې نیم ساعت خپرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې افغان حکومت د کونړ پر ځینو سیمو یو ځل بیا د پاکستان له خاورې د راکټي حملو په اړه اسلام آباد ته خپل اعتراض وړاندې کړی دی. په کابل کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د روسیو لیدنو او غونډو حال هم درکو، خو په سر کې پام وکړئ، د دې سات مهمو خبرونو ته. د فاریاب ولایت کې درویش تنه حکومت او وسلوال مخالفان د سولې له بهیر سره یوځای شول. ریپورټونه وایي چې یو برتنوي عسکر د افغانستان په جنوب کې وژل شوی دی او ناپېژندو وسلوالو د پاکستان په قبایلي سیمه کې یو خون کې وژل دی. د خبرونو تفصیل. د فاریاب په ولایت کې درویشتنه حکومت مخالف او وسلوال د سولې له بهیر سره یوځای شول. دغه کسان د المار او پښتونکوټ ولسوالیو دي. یو تسلیم شوی ازادي راډیو ته د خپلې پریکړې په اړه ویل:
میراغه رال حکومت ته خدمت کوو، ما جنگ نه کوو، سوله شه ده، مکتب دي جوړ کړي، ودغه کارونه مرسته دي راکړي، طالبان له مرد مازاری کوي، اوس پنځوري وي، ودغه مسلمان نه ده، دغه کارونه کوي.
د فاریاب چارواکو هیله څرګنده کړې چې د سولې له بهیر سره د ملا زلمی په مشرۍ د درویشتو کسانو له یوځای کېدو سره به په المار او پښتونکوټ ولسوالیو کې امنیتي وضعیت ښه شي. یو برتانوي عسکر د افغانستان په جنوب کې مړ شوی دی. د برتانیې دفاع وزارت وایي چې دغه پوځي د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د دوشنبه پورې ټپي شوی و. د دفاع وزارت په وینا دغه سرتېری بیا روغتون ته د درملنې لپاره بیول شوی و چې پرون یې سا ورکړه. له دې سره په افغانستان کې د برتانیې د پوځي ماموریت له پیله تر ننه د برتانیې پوځیانو تلفات 441 تنو ته ورسېدل. په افغانستان کې د برتانیې پوځي ماموریت د 2001 میلادي کال په اکتوبر کې پیل شو. ناپېژندو وسلوالو د پاکستان په قبایلي سیمه کې یو خون کې وژل دی. چارواکو ویل چې شهناز نزلي د خیبر ایجنسۍ په جمرود سیمه کې ووژل شوه. سیمه ییز چارواکو ویل دغه خون کې د برید کوونکو چې پر موټرسایکل سپاره و هغه مهال ووژل چې دا خونځي ته روانه وه. تر اوسه چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. طالبانو د ښځو له تعلیم سره مخالفت کړی او په خوا یې پر ښځینه زده کوونکو او د نجونو پر ښوونځیو بریدونه هم کړي دي. په اکتوبر کې طالبانو پر زده کوونکې ملالۍ یوسفزۍ چې په سوات کې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله ډزې وکړې او سختې ټپي کړې. دا پیښه په نړیواله سطحه وغندل شوه. ملالۍ یوسفزۍ په وروستیو کې په برتانیا کې تر درملنې وروسته بیا ښوونځی پیل کړی دی. د عربي ټولنې مشرانو په قطر کې په خپله غونډه کې د یو پریکړه لیک مسوده چمتو کړې ده. دغه مسوده د عربي ټولنې هیوادونو ته دا حق ورکوي چې د سوري یاغیانو ته هر ډول وسلې ورکړي. په دې مسوده کې د پوځي ملاتړ او د وسلو د استولو اجازه هم ورکړل شوې ده. د عربي ټولنې د پریکړه لیک له مخې اروپایي ټولنه، امریکا او ټول عربي هیوادونه کولای شي چې د بشر اسد د رژیم مخالفانو ته وسلې ورکړي. د امریکا د دفاع وزارت د شمالي کوریا د غواخونو وغندل چې د امریکا پر پوځي اډو به بریت وکړي. امریکا ویل چې د هر غواخ جواب ته چمتو ده. د امریکا دفاع وزارت وان جورج لیتل پرون ویل د شمالي کوریا خبرې جګړې ته بلنه ده. د شمالي کوریا دولتي اژانس پرون ویل د هیواد توغندي اوس کولای شي چې په ګوام، هوای او د امریکا دننه د متحده ایالاتونو تر پوځي اډو پورې ورسیږي. د امریکا دفاع وزارت تر څرګندونو مخکې د جنوبي کوریا دفاع وزارت وان پیونګ یانګ ته خبرداری ورکړی و. دا وی کچیرته شمالي کوریا بیا د پخوا په څیر هڅه وکړي زمونږ پوز به عکس العمل ښکاره کړي. داسې خبرګون چې زر زره یا لس زره واري زیات وي څو زمونږ د هغو شپږ څلوېښت اتلانو ارواوې خادې شي چې د وطن په دفاع کې وشل شوي دي. څو ورځې مخکې تر دې امریکا او جنوبي کوریا په خپلو منځو کې د ګډ پوځي عملیاتو موافقتنامه لاسلیک کړه. دغه دواړو هیوادونو ویلي چې د شمالي کوریا له لورې به ډېر واړه بریته هم ځواب ورکړي. او د سعودي عربستان حکومت ویل ته قادو څرګنده شوی چې په دې هیواد کې تیر اونې نیول شوی جاسوسانو د ایران لپاره کار کوو. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شوی وویل چې اتلس مشکوک جاسوسان چې د مارچ په 19 نیول شوی و د ایران له استخباراتي ادارو سره مستقیمې اړیکې لري. د عربستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا دغو کسانو له اقرار او شواهدو ثابته شوی چې دوی د دې په بدل کې چې ایران ته د مهمو سیمو اطلاعات ورکړي پیسې ترلاسه کولې. په دغو نیول شوو کې یو ایرانی، یو لبنانی او شپاړس د سعودي عربستان دی. ایران د اکشنبه پر اس په عربستان کې په هر راس جاسوسي هڅه کې د تهران لاس لرل رد کړه. دوستانو تاسو د ازادي رادیو سهارنې خبری مجله اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی پر کونړ د راکټ حمله د بیا پیلودو په اړه پاکستانی چارواکو ته خپل سخت اعتراض وړاندې کړی دی.
موږ شدیدا تخلیه کوو او د پاکستان دولت موږ غوښتي دي چې په فوري توګه او په دایمي توګه باندې دغه حمله بندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې د مدني ټولنې له فعالانو او سیاسي مقاماتو سره په کتنه کې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ. په روانه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د اساف چارواکي وی تر 2014 کال پورې به د افغانستان هوایي ځواکونه د جوګه شي چې په خپل سر عملیات تر سره کړي. د لوړ زده کړو وزارت د هیواد پوهنتونونو ته د نوي تعلیمي نصاب د بشپړېدو خبر ورکوي او د غراس د سوریې د روان تحولاتو په اړه هم په روانه خبری مجله کې ریپورت اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې او په اف ام سل 0.5 چپه بیا د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدلای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پر کونړ د راکټي حمله د بیا پیلېدو په اړه پاکستانی مقاماتو ته خپل اعتراض وړاندې کړی دی. د دې وزارت وایي جانان موسازی ازادي رادیو ته ویل چې د دې څېړنو هم خودلې چې د دوشنبه پر ورځ پاکستان له خاورې د کونړ پر دانګام ولسوالۍ وویشتو غندې راغلې دي. بلخوا د کونړ والی پرون ویل چې د دې ولایت په سرکڼو ولسوالۍ 12 توغندي ولګیدل. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په دې رپورت کې ورو.
د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان له خاورې څخه د نویو راکټي حمله په اړه یې خپل اعتراض په کابل او اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو او ډیپلوماټانو ته وړاندې کړی او د دې حمله د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د دې وزارت ویان جانان موسازی وایي د دوی څېړنه خودلې چې د ډیوران کرښې له هغې غاړې څخه د دوشنبه په ورځ د کونړ پر دانګام ولسوالۍ 22 توغندي راغلي دي. موسازی د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له خاورې څخه د توغندیو ورته حمله یو ځل بیا دوام وکړي نو کېدای شي د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي.
د افغانستان دولت لپاره د افغانستان خلکو لپاره د نه منلو وړ حرکت ده. موږ شدیدا تخلیه کوو او د پاکستان دولت موږ غوښتي دي چې په فوري توګه او په دایمي توګه باندې دغه حرکت او دغه حمله بندې کړي ځکه چې د دواړو هیوادونو اړیکو ته تاوان رسېږي. موږ دا موضوع د پاکستان د سفارت سره په کابل کې همدار از افغانستان د سفارت د لارې په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره شریکه کړي.
له دې وړاندې هم د پاکستان له خاورې څخه د افغانستان په سرحدي سیمو زرګونه توغندي راغلي خو دغه لړۍ له شاوخوا درې میاشتو راهیسې درېدلې وه. د ډیوران د هغې غاړې څخه د دوشنبه په ورځ دغه حملې یو ځل بیا په داسې حال کې پیل شوې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته راغلی و. که څه هم د بهرنیو چارو وزارت یوازې د دوشنبه ورځې راکټي حملې تایید کړې خو د کونړ والي سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبې په ورځ هم د دې ولایت په سرکانو ولسوالۍ د پاکستان له لورې 12 توغندي راغلي دي. وحیدی زیاته کړه چې په دې حملو کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی خو یو شمېر څاروي یې له منځه وړي. افغان حکومت له دې وړاندې هم په وار وار له پاکستان څخه د افغانستان په سرحدي سیمو د راکټي حملو د بندېدو غوښتنه کړې خو داسې ښکاري چې پاکستانی چارواکو دې خبرو ته لازم پام نه دی کړی. تر اوسه پاکستانی چارواکو حتی په رسمي توګه دا تایید کړې هم نه ده چې دا حملې د دوی لخوا کیږي خو افغان امنیتي چارواکو له دې وړاندې ویلي چې دا ډول توغندي یوازې د پاکستان له پوځ سره دي.
و امریدل چې د پاکستان له خاورې پر کونړ باندې یو سل بیا د راکټي حمله د پیلېدو په اړه د افغانستان حکومت سخت عکس العمل خوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په کابل کې د افغانستان د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو په شفافیت ټینګار وکړ. نوموړي له دې مخکې چې له کابل څخه بیرته روان شي د مدني ټولنې ولسي جرګې له یو شمېر غړو او حکومتي چارواکو سره په کابل کې د امریکا په سفارت کې کتنه درلوده. په دې اړه احمد زبیر شمن رپورت لري.
د امریکا په سفارت کې له یو شمېر سیاسي څیرو او د مدني ټولنې له استادو سره د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د غونډه د تړلو دروازو تر شا دوام وکړ. د غونډې په پیل کې چې خبریالانو ته د عکس اخیستلو اجازه ورکړل شوې وه ښاغلي کیری د افغانستان انتخابات مهم بلل او ویل چې ټوله نړۍ په دې اړه روانو هڅو ته ځیره ده.
زه دلته د پارلمان غړو، مدني ټولنې او هغو کسانو ته چې د انتخاباتو په برخه کې کار کوي وایم چې تاسو په یوې مهمې هڅې بوخت یاستئ او ټوله نړۍ تاسو ته ګوري.
په دې غونډه کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د یوې ډلې ملي ائتلاف یو مهم غړي یونس قانوني هم ګډون کړی و. د ولسي جرګې مرستیال میرویس یاسینی چې د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې یو کاندید و او د دې جرګې یوې بلې غړي شکریه بارکزی هم ګډون درلود. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک، د افغانستان د ملي امنیت د شورا مرستیال رحمت الله نبیل او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق امرخیلی نور ګډونوال ول. د فیفا یا د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنیاد مشر نادر نادری چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، له غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل
دوی دا ډاډمنی ورکړه چې دوی د انتخابات لپاره هغه امنیتي امکانات چې افغانستان او افغانان یې غواړي د دوی څخه غوښتنې کوي هغه ورته برابر کړي، همداراز نور تخنیکي او نورې مرستې چې ضروري هغه به انتخابات ورکړي. خو دوی داسې په واضح وویل چې دغه انتخابات افغانستان دپاره ده او افغانان دپاره ده، دوی پخپله باید هر څه چې ضروري دی وکړي.
د یوې پوښتنې په ځواب کې ښاغلي نادری په دې اړه څهونه ویل چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر اندېښنه څه وه. خو نوموړي وویل د ده له خوا ځینې وړاندیزونه مطرح شوي دي چې هغه د انتخاباتو په تخنیکي او د څارنې په برخه کې د امریکا لا زیاته مرسته وه. د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې افغان چارواکو په غونډو اندېښنه ښودله چې په کابل کې به د امریکا جګپوړو چارواکو د انتخاباتو له بېلابېلو لورو سره درلودله. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل سفر په مورز د افغان خزل الله سی سنو هم لیدنه وکړه او له ولسمشر حامد کرزی سره له 2000 کتنه ورسته د سه شنبه پورز بیرته ستون شو.
ازادي رادیو له ورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی. په هلمند کې یو برتانوي عسكر وشل شوی او نه نور ټپیان شوی دی. دا پیخه هغه مهال شو چې طالبانو په نادلي ورسوالۍ کې د افغان او ناټو ځواکونو پر ګډې اډې برید وکړ. په دې پیخه کې برید کوونکو ته هم تلفات اوختی دي. د موضوع جزئیات د احمد شیبر پر ریپورت کې اورو.
د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې طالبانو د ناټو او افغان پوځیانو پر یو ګډ مرکز برید وکړ چې لس برتانیي پوځیان ټپیان کړل او بیا یو عسكر د برتانیا د دفاع وزارت په وینا پرون لا خستو ټپونو ساور کړ. د بریتانیا د رسنیو په وینا وسلوالو چې ځان مرګ هم ورسره ملګری وو له 14 وروسته په اډی کې پر بریتانیایي پوځانو وړ مشپډز وکړي. ایسف هم حمله تایید کړي او ویلي دي چې لمړی موټر بم 14 نه شوي او وروسته د سپکو وسلو ډز شوي دي. ګارډین خبر ورکوي چې یو شمېر افغان ځواکونه هم ټپیان شوي دي. خو دې پرسپانی د ژوبلو شویو افغانانو د شمیر څه نه دی ویلي. د بریتانیایي رسنیو په وینا پینځه بریت کوونکي هم د افغان او ناټو ځواکونو د ځوابي بریت پر مهال وژل شوي دي. د ګارډین ورځپاڼې د رپورټ له مخې نه تنه نور بریتانیایي پوځیان ډیر برسیرن ټپیان شوي دي. دا د ژمي له پیله را پدې خوا په هلمند کې د طالبانو تر ټولو زورور بریت ګڼل شوی دی. نادالی ولسوالي چې یو وخت د طالبانو لوی مرکز ګڼل کېده اوس د هلمند امن سیمه بلل کېږي. د نادالی د وړ مشپېلې پېښې سره په افغانستان کې د بریتانیا د پوځي ماموریت لپاره ترننه د بریتانیایي پوځانو تلفات 341 تنو ته ورسېدل. په افغانستان کې د بریتانیا پوځي ماموریت د 2009 میلادي کال په اکتوبر کې پیل شو.
و موردل چې په هلمند ولایت کې یو برتنوي سرتیری وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې تر اوسه پورې د برتنۍ د پوځي ماموریت له پیل څخه د دې ځواکونو لسګونه عسكر وژل شوي او ګڼ شمیر نور ټپیان دي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو کچیر ته انټرنیټ لري نو د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په پاڼه azadiradio.com کې د انټرنیټ لاره هم په مستقیم ډول د سهار لونه د ماخام ترو بچو پورې اوریدل شي. پروانه خبری مجله کې په سوریه کې دروانو تحولاتو او دا چې په عربي ټولنه کې د سوریه څوکۍ د هیواد اپوزیشن ته ورکړ شوی د هم مفصل ریپورت اوریدل شي. خو اوس و بجې او 15 دقیقې یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز ووري. په فاریاب ولایت کې د حکومت درويشتنه وسلوال مخالفان د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د برتانیا دفاع وزارت وایي چې د دوی یو پوځي د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د دوشنبه پر ورځ ټپي شوی وژل شوی او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. ناپیژندو وسلوالو د پاکستان په قبایلي سیمه کې یو خون کې ووژل. چارواکو ویل چې شهناز نزلي د خیبر ایجنسۍ په جمرود سیمه کې ووژل شو. د عربي ټولنې مشرانو په قطر کې په خپل غونډه کې د پریکړه لیک مسوده چمتو کړې چې لمخې د سوریې یاغیانو ته هر ډول وسلې ورکول کېدای شي. د امریکا د دفاع وزارت د شمالي کوریا دا ګواښونه وغندل چې ویلي د امریکا پر پوځي اډو به حمله وکړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر د دې لپاره استعفا ورکړه چې ولې حکومت پریکړه کړې چې د قتل په تور دوه تورن پوځیان بیرته هند ته واستوي. او د سوریې دولتي رسنۍ وایي یو ځان وژونکي موټر بم په دمشق کې لږ تر لږه څلور تنه وژل. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. واشنگتن پوسټ، وال سټریټ جرنال او نیویارک ټایمز د سپانو د افغانستان د روسي تحولاتو په اړه مقالې خپرې کړې چې ځینې مهمې برخې له جانقه الکوزی اورو.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو په وروستیو ګڼو کې د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د کتنې په اړه مضمونونه او مقالې خپرې کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې کرزی د باګرام زندان د مسولیتونو له سپارلو پرته نور څه ونه ویل. تر سرنیک لاندې یوه مقاله خپره کړې او په یوه برخه کې راغلي د جمهور رئیس کرزی او جان کیری په ګډ خبری کانفرنس کې د کرزی لهجه د هغه د تیرو څرګندونو په پرتله توپیر درلود. دا په ظاهر کې د خنیت او دوستۍ فضا شي. امریکایانو د رامسته کولو لپاره زیات کار کړی. د باګرام زندان د امنیتي مسولیتونو د سپارلو او په میدان وردګو ولایت کې د امریکا د خاصو ځواکونو په اړه د پالیسۍ د وی برخې محصول و. نیویارک ټایمز ورسپاڼه لیکي جان کیری له دې مخکې 15 ځلې له جمهور رئیس کرزی سره کتلي ول، خو دا ځلې په بلې لهجې خبرې کولې. ورسپاڼه زیاتوي د کرزی او کیری ترمنځ دا قرابت او صمیمیت ممکن زیات دوام ونه کړي، او دا ځکه چې د جمهور رئیس کرزی مخالفان هغه ته د امریکا د لاسپوڅي په سترګه ګوري، او دا چې کرزی باید په نظر او عمل کې ځان خپلواکه وښي. د جمهور رئیس باراک اوباما اداره باید د نورو لفظي شخړو تمه هم ولري. وال سټریټ جرنال امریکایي ورځپاڼې د همدې مسالې په اړه د چړونکو لخوا لیکلي د جمهور رئیس کرزی او جان کیری ترمنځ دا دوستی او صمیمیت ممکن ظاهري وي. ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو اړیکو د شورا د متقاعد رئیس لیسلی ګیلپ خبره راخسته چې وایي د پردې تر شا خبرو کې ممکن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له جمهور رئیس کرزی سره سختې او جدي خبرې کړې وي، خو د ده په باور د جمهور رئیس کرزی لپاره دا مهمه ده چې امریکایي چارواکي په عام محضر کې څه وایي. انګلستان چاپ ډیلی ټلګراف ورځپاڼې د باګرام زندان په اړه لیکلي دا زندان د افغان حکومت لپاره د ډیپلوماتیکي فعالیتونو په کار کې یوازې یو ستونزه وه. جمهور رئیس کرزی لا هم د اړیکو د ښه کولو او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د آرامه وتلو د ډاډ ورکولو لپاره زیاتې ستونزې په مخ کې لري. د ورځپاڼې په باور جمهور رئیس کرزی په دې وروستیو کې د امریکا پر ضد خبرو ته زور ورکړی او د 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د ستراتیژۍ لپاره د هغه آرامه کول ډیر مهم دي. واشنگتن پوسټ ورسپاڼې هم په وروستۍ ګڼه کې لیکلي افغانستان او امریکا غواړي خپلې ستونزې حل کړي تر څو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د امنیت او حفاظت او د افغانستان د ملي حاکمیت څخه د دفاع په اړه د جمهور رئیس کرزی د پرله پسې غوښتنو ترمنځ یو ډول تعادل رامنځته شي. ورسپاڼه وړاندې لیکي تر اوسه ډېر مهم خنډ او ستونزه له منځه نه ده وړل شوې، او هغه دا چې د امریکا متحده ایالات غواړي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د دوی ډېر عسکر باید قانوني مسؤلیت ولري.
ایساف چارواکی وی تر راتلونکو دریو کلونو پورې به د افغانستان هوایي ځواکونه د دې جوګه شي چې په خپل عملیات ترسره کړي. د ایساف یا نړیوال سلسات ځواکونو ویاند په مزار شریف کې ویل چې د هوایي ځواک شتون افغانستان ته یو مهمه اړتیا ده، او کله چې د هغوی امنیتي مسؤلیتونه زیاتیږي نو هوایي ځواک ته د هوایي اړتیا هم زیاتیږي. په اړه له مزار شریف څخه لطیف سحاک رپورټ لري.
افغانستان کې د ایساف چارواکي وایي اوس مهال د افغانستان هوایي ځواک د دې وړتیا نه لري چې په مستقل ډول هوایي عملیات ترسره کړي. د دې ځواکونو ویان جنرال ګوتنر ګتس مزار شریف کې خبریالانو سره خبرې کولې. ویل د افغانستان هوایي ځواک به د 2014 کال نه وروسته د دې کار جوګه سي. نوموړي ویل همدا اوس د افغانستان هوایي ځواک لس هاو تنه پیلوټان او د تخنیکي برخې پرسونل د هرات ولایت د شیندن په هوایي ډګر کې د ښوونې او روزنې لاندې دي تر څو د دې عملیاتو توانمندي پیدا کړي. افغانستان هوایی ځواک اوس مهال نشي کولای چې سل په سلو کې هوایی عملیات ترسره کړي، او تر 2014 کال به هم د دې کار توانمندي ونه لري. په افغانستان کې د ایساف وایان وایي افغانستان کې اوس مهال د هوایی ځواک شتون ته ډېره اړتیا ده، او کله چې د افغان ځواکونو د امنیتي مسؤلیت ساحه پراخیږي نو هوایی ځواکونو ته اړتیا هم زیاتیږي. نوموړي وویل همدا اوس د هرات ولایت د شینډن په هوایي ډګر کې لسهاوو تنه نارینه او ښځینه پیلوټان د ښوونې او روزنې لاندې دي. د ایساف وایان وویل هغوی توانېدلی دي چې د استخباراتو په برخه کې هم افغان ځواکونو ته ښه ښوونه او روزنه ورکړي، او دا کار د دې لامل سو چې د افغان سرتیرو لخوا په بهرني ځواکونو باندې حملې هم کمې سي. د ایساف وایان په داسې حال کې وایي چې د افغانستان هوایي ځواک اوس مهال د عملیاتو وړتیا نه لري، چې افغان دولت مدام نړیوالو نه غوښتي دي چې باید د هغوی هوایي ځواک ښه تجهیز سي.
Azadi Radio Taqwa Punisai
Fight against Al Qaeda and our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban is
serving
part
of the Soviet force.
And we are not going to be able to do it.
Federalism for безопасности и особенно властям. Region.
We are ausführlich auch die Afghanistan.
Autor Tulu Mahke. Zand Afghanistan, Simi, Auda Narela Halato, Khabarkai.
د لوړ زده کړو وزارت د هیواد په هنتونونو ته د نوي تعلیمي نصاب د بشپړېدو خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکو پرون د لوړ زده کړو مؤسسو د استازیو په یوه غونډه کې ویل چې نوي تعلیمي نصاب د سیمې او نړۍ د ځینو هیوادونو د پوهنتونونو له تعلیمي نصاب سره ورته، او په روان لمریز کال کې به د لوړو زده کړو په ټولو دولتي پوهنتونونو کې عملي شي. اوس د اکثرو پوهنتونونو محصلان شکایت کوي چې پخوانی درسي نصاب او مواد پرې ویل کېږي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د هیواد د ټولو پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو تعلیمي نصاب یې د سباندې دوه کالو علمي مشورو وروسته په لوړ کیفیت بشپړ او د لوړو زده کړو په ټولو دولتي عالي مؤسسو کې د پلي کېدو وړ دی. د لوړو زده کړو وزیر پوهان ډاکټر عبیدالله عبید د پوهنتونونو لپاره د نوي تعلیمي نصاب د معرفي کېدو په غونډه کې وویل په دې نصاب کې ډېرې پخوانۍ نیمګړتیاوې له منځه وړل شوي او نوي تعلیمي کادرونه به له لوړو معیارونو سره سم وروزي.
تجدید نظر بر کوریکولم درسی یا نصاب درسی بود که خوشبختانه امروز افتتاح میکنیم.
پر کوریکولم یا درسی نصاب بیا کتنه وا چې له نیکه مرغه نن افتتاح کوو. نن موږ د وخت او ټولنې له غوښتنو سره سم تعلیمي نصاب لرو، او ټول تعلیمي پروګرامونه به د هغې په اساس پر مخ وړو. پخوانی نصاب د وخت غوښتنو ته ځواب نه شو ویلی. موږ دوه څلوېښت عنوانه کریکولم جوړ کړی او د پلي کېدو وړ دی.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکو وویل د دې نصاب له پلي کېدو سره به د هیواد پوهنتونونه په سیمه او نړۍ کې خپل اعتبار بیا ترلاسه کړي. پخوا تر دې شکایتونه موجود و چې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د کیفیت په نسبت کمیت ته ډېره هڅه کېږي چې دې مسئلې د تعلیم پر معیار ناوړه اغېز کړی دی. ځینې افغان محصلان پوهنتونونو ته د نوي تعلیمي نصاب د بشپړېدو هرکلی کوي او هیله کوي چې د مجربو استادانو لخوا دې په جدي توګه پلی شي. د کابل پوهنتون یو محصل عجب ګل آزادی راډیو ته وویل
قدیم نصاب چې په هغه کې ټول کتابونه غلط و، هغه موضوعګانې په دوو کتابو کې په دوه رقم ذکر شوي. مثلا یو کتاب چې موږ وایي په هغه کې به نوشته و د یو موضوع به په یو ډول نوشته و، یو عدد یا یو کال به په دې بل کتاب کې به هغه موضوع په بل رقم ذکر شوی. زموږ یوه هیله دا ده چې موږ هم وکولای شو د همسایګانو کې شروع په سویه چې سویه د درس کاملا عصري ده. موږ نه غواړو چې هغه قدیم شیان چې اصلا اوس فعلا کاربرد نه لري موږ ته تدریس شي. موږ غواړو چې د نورو کې شروع په سویه موږ هم هغه موضوع درس راکړي.
اوس مهال په افغانستان کې سباندې شل دولتي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو شپږ به خصوصي مؤسسې فعال دي، او محصلین وایي چې د تخنیکی وسایلو کمواله پکې اوس هم په بشپړ توګه پوره شوی نه دی. سربیره پر دې محصلان دا هم وایي چې د دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په خصوصي مؤسسو کې تعلیمي نصاب یو ډول نه دی. د لوړو زده کړو وزارت وایي پلان لري چې د هیواد ټولو دولتي او غیر دولتي تعلیمي مؤسسو ته یو واحد تعلیمي نصاب رامنځته کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. په په عربي ټولنه کې د سوریې څوکۍ د دې هیواد د حکومت وسلوالو مخالفانو ته ورکړ شوې. د قطر په مرکز کې د عربي ټولنې د مشرانو په غونډه کې د بشار اسد له رژیم څخه رسمن څوکۍ واخیستل شوه. په دې غونډه کې د سوریې د اپوزیشن استازو له عربي هیوادونو غوښتل چې په ملګرو ملتونو کې هم د سوریې څوکۍ دوی ته وسپاري. تفصیل له احمد شیبر څخه اورو.
د قطر په مرکز دوحه کې نن د عربي ټولنې سرمشیزه پای ته رسیدلې شي. په دې غونډه کې چې پرون پیل شوه، د لومړي ځل لپاره د سوریې اپوزیشن ډلې ته د سوریې څوکۍ وسپارل شوه. د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا دا د بشار الاسد د رژیم د مخالفو جنګیالیو لپاره یو مهمه ډیپلوماتیکه بریا ده. د سوریې حکومت د 2011 کال په روسیو کې د جګړو او شخړو د دوام له امله په عربي ټولنې کې خپل څوکۍ له لاسه ورکړې وه. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا وویل عربي ټولنې د سوریې غلا شوې څوکۍ لوټمارو او اوباش خلکو ته ورکړه. د عربي ټولنې سرمشیزه د سوریې د مخالفانو د ائتلاف په مشرتابه کې له شخړو وروسته جوړه شوې ده. د ائتلاف مشر معاذ الخطیب د اکشن بی پورز استعفا وکړه، خو د عربي اتحاد په غونډه کې پرون وینا وکړه. د وویل د بشار الاسد رژیم د ستونزو حل نه غواړي او د دې مسؤل دی. نوموړي په خپل وینا کې له امریکا وغوښتل چې د سوریې مخالفو وسلوالو ته د پیټریاټ توغندي ورکړي. موږ د نړۍ له ټولو حکومتونو مننه کوو، خو دا وایم چې د امریکا ونډه تر مالی مرستې پراخه ده. ما د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ښاغلي کیری سره د خبرو پر مهال دا غوښتنه وکړه چې پیټریاټ توغندي راکړي، داسې چې د سوریې شمال خوندي کړي. هغه ژمنه را سره وکړه چې دا مسله به وڅېړو او موږ تر اوسه د ناټو پریکړې ته انتظار یو څو بې ګناه خلک وساتل شي. الخطیب همداراز وغوښتل چې اپوزیسیون په ملګرو ملتونو کې د سوریې استازیتوب وکړي. د سوریې د اپوزیسیون شورا په منځ کې اختلاف لدی پیدا شو چې اسلام پلوه غسان هیتو د دې سربیره چې په شورا کې ګڼو له هغه سره مخالفت کاوه د مخالفانو د موقت صدر اعظم په توګه معرفي شو. د دوحه په غونډه کې له الخطیب سره هیتو او د اپوزیسیون یو شمېر نور مشران ملګري دي.
د احمد شیبر په ریپورت کې موردل چې د عربي ټولنې مشرانو په قطر کې په خپل غونډه کې د پریکړې لیک مسوده چمتو کړې ده. دغه مسوده د عربي ټولنې ټولو هیوادونو ته د حق ورکوي چې د سوریې یاغیانو ته هر ډول وسلې ورکړي. په دې مسوده کې پوځي ملاتړ او د وسلو د استولو اجازه هم ورکړ شوې. خو بیا د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې یو ځان وژونکي موټر بم په دمشق کې لږ تر لږه څلور کسان وژلي دي. دولتي اژانس سانا وویل ځان وژونکي خپل موټر د سوریې د مرکز په شمال کې پرون وچو. سانا دا د ترستانو کار وبله ده. خبره ده چې د بشر اسد رژیم د یاغي مخالفانو پر ضد حکومت کاروي. په برتانه کې د سوری د بشري حقوقو مشتا څارون کې ډلې وای تر اوسه دا څرګند نه ده چې دا به می چودنه وکه هوان مرمۍ لګیدلې ده.
د ژوند رنگونه
مانو ما جاب لا خان د زابل ولایت
د زابل په ولایت کې عام خلک عمدتا له کوم ستونزو سره مخ دي.
اقتصادي مشکلات ډیر لري، ځکه د لاس کال د ولس کال کې بارانونه نشته، کشتونه نشته. اقتصادي وضعیت د زابل د خلکو ډیر خراب ده.
آی دوی ته کار پیدا کی
په داسې شکل کار چې هغه د دوی مستونزې په حل سره پیدا کیږي. مشکلات کې دي خلک، حتی څوک پاکستان ته ځي موږ کولا بول پدې کې کار کوي، څوک بل ځای ته ځي مطلب غریبۍ کې.
البته د کار ډیر فشار په چای په مېرمنو په نارینه او په ماشومانو
یاره ډیر فشار پالته موږ په انانات کې بیا په نور باندې فشار ډیر ده. البته خو زنانه کار نه کوي، ځکه اترافي ځای ده نه تعلیم سته نه درس ته نه وظایف سته. په کټ ښځو په کور کې د کور کار کوي، نو هغه نر یو غریبي و کې د هغو دپاره یو نفقه او ډوډۍ غذا برابره کړي، نو مشکلات ټول د نر سره دي.
تاسو ویل چې په زابل کې د خلکو اقتصادي وضع خرابه ده کنه، او مېرمنې هم ټولې په کور کې دي. فکر نه کوئ چې یو علت یې همدا کېدلی شي چې هلته مېرمنې کار نه کوي، یوه ګټه نه لري؟
بالکل، دا خو واضح خبره ده. که مېرمنې هم په خپل وخت سره په خپل کار کولی او نرانو هم خپل وخت خپل کار کولی، نو د کور اقتصاد به اتمن مخته تللی وای. نو خلک له تعلیم څخه هم وتلي دي، حتی ښځې خو بیخي تعلیم وکړي. داسې تعلیم لپاره زمینه مساعده وای، ښځو تعلیم کړی وای، نورم تعلیم کړی وای، نو به دا ستونزې افغانستان خپل حل شوی وای. او د علت د ستونزو موجب هم دا ده چې بې سوادي په مشکل ډېره ده.
که چېرې هلته ښوونځي وي، استادان وي، آیا تاسو به خپلې مېرمنې پرېږدئ او لورګانې چې لاړې شي زده کړې وکړي؟
بالکل یې پرېږدو. اواز باندې وکړي په زه په مرکز کلات کې لوکې درس وایي، تا خدای په خپله وایي وایي تعلیم پارز ده. ولو که په چین کې لا هم وي چې علم حاصل کړي، دین په خپله ساتل کېږي. په نر او ښځو دواړو باندې تعلیم پارز ده، او دا یې ضروري ده. بلکې پر ضد سي باید نر او ښځو دواړو تعلیم وکړي. د خلکو په حقوق خبرېږي، د ځان په حقوق خبرېږي، د نر او ښځې په حقوق خبرېږي. نو تعلیم خو ډېرې لوی ګټې لري، له هرې نگاه څخه یې لري.
او کې ونه که څنګه کېږي؟
له خپل اولاد سره ظلم کوي، له خپل ملت سره ظلم کوي.
ډیر مننه
تاسو هم ډیر مننه مسلمان مرکاو.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د سهار